دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم پام کې د مهال خبرون ته زه وحید فیضی یم د بشری حقوقو د څارنړیوال سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو ولسی خلکو د حفاظت تعلیم روغتیا او مطبوعاتو ننګ خپل لمړیتوب وګڼي د دغې ډلې په اعلامیه کې د ولسمشر جو بایدن له ادارې څخه غوښتل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو باید په افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې مرستې زیاتې کړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون وکړ چې په اساس باید د مه په میاشت کې له افغانستان څخه امریکایي عسكر ووځي خو ولسمشر بایدن تیر چاشمې پورس اعلان وکړ چې د روان 2020 د سپتمبر په میاشت کې بل افغانستان څخه خپل ټول عسكر وباسي د سازمان د آسیا د برخې مشره پټریشا ګوسمن وایي چې د اعلان په افغانستان کې د امنیو د زیاتیدو ویر زیاته کړی ده نو موري ټینګار کړی چې د امریکا حکومت باید د دغه لاسترونو د ساتلو او زیاتولو لپاره حیاتی مالی مرستې او ډیپلوماټیک حل ځلې وکړي او د ولسی خلکو د ځورونې په ختمولو فشار راوړي بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د نیټې د اعلانولو وروسته د طالبان دلته خبرداری ورکړی چې په دغه موده کې پر ځواکونو باندې د برید په فکر کې ونه وسی او کدا چې وکړي د جدي خبرګون سره به مخامخ شي خاغلی بایدن وویل طالبان باید پوشي کله چې موږ وځو ک پر موږ برید وکړي د خپل ځان او خپل شریکانو څخه به په ټولو هغو وسایلو چې لروي دفاع وکړو د جمهور رئیس بایدن د پریکړه په اساس د دغه ځواکونو د وټلو بهیر د مې په لومړی نیټه پیل او د سپتمبر تر 13 پورې بشپړیږي هغه پریکړه چې طالبان د دوه تړون سرغړونه ګڼل ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان سولې بهیر په اړه ټلیفوني خبري کړې دي د عمران خان مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه په ویلامي کې ویلي چې خاغلی خان په دغه ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د خبر لاري د جګړې په ختمېدو او سیاسي توافق ته پر رسیدو ټینګار وکړ عمران خان ویلي چې دغه سیاسي توافق باید له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وټلو مخکې رامنځته شي عمران خان پر داسې مهال ترکی ولسمشر د افغان سولې بهیر په اړه خبرې کړې چې ټاکل شوی د روان اپریل میاشتې پر 23مه په استانبول کې د افغان سولې په اړه لسروزنی کانفرنس پیل شي یو ورځ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر سپتمبر میاشتې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان د سقوط په مرحله کې نه دی خغلی غنی تیر مخام د آذربایجان په قربتوب د نظامی گنجوی بین المللي مرکز په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لري جوړ شوی او ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپل واقعیت وګه د هیواد دفاع ورتیا لري د ارکسخه په خبره شوی لامه کې د خغلی غنی له قوله ویل شوی دی موږ د سقوط په مرحله کې نه یو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپل واقع ډول د هیواد د دفاع ورتیا لري او له څوکل رئیسي څلور نوي سلنه عملیات په خپلواک ډول تر سره کوي په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغانستان کې د جګړې د پای لپاره باید د طالبانو له یوې ډلې سره نه بلکې له دریو نورو ډلو سره هم هوکړه وشي خغلی محب نن جمعه د هند رایزاینا کانفرنس چې په ژوندۍ بڼه خبرېده او د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنی چارو وزیر جی شانکر هم پکې ګډون درلود وایي د طالبانو ترمنځ ډلې شته چې هر یوې غواړي قدرت ته ورسیږي که سوله کېږي ټولو ډلو سره دی وشي نه یوازې په دوه کې د ملا برادر لډلې یا ملا یعقوب سره باید د سولې خبرو لپاره د ملا برادر ملا یعقوب حقانی شبکی او هلمند ډل سره یوځای شي د طالبانو وایي زبی الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو سره خبرو کې د خغل محیب خبرې رد کړې دي او طالبانو په یووالي ټینګار کړی دی تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو نه خبر ناوړی یو وسوال کس د امریکا متحده ایالاتونو د انډیانا پیالت کې اته کسان وژلي او څلور نور ټپن کړي دي د پولیسو په وینا د غپیخه د پنځشنبه په شپه د شپې 12 بجې د انډیانا پولیس هوایي ډګر ته نږدې شوې ده پیخه د فیډکس پر امد پوسټر سوونی په وی څنګه کې شوې ده اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې بریدګر ورسته خپل ځان هم وژلې دي د پولیسو یو ویان جنا کوک ویلي چې څلور ټپيان روغتون ته انتقال شوي چې په وانه د یو حالت خراب دی. نو موري زیاته کړی چې تر دې مهال د یاد پیښې لامل معلوم نه دی او سړی نه پیل شوی دی. د بریدګر هویت هم لا څرګند شوی نه دی او پولیس وایي چې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د 2020 کال د پیل راهیسې دا په دغه ایالت کې دریم وسلوال برید دی چې کیږي. په تونس کې چرواکي وایي اروپا ته په لار د مدیترانې په اوبو کې د کډوالو یوه بیړۍ ډوبه شوې ده او شاوخوا یو ویشتنه پکې مړه شوې دي. چرواکي وایي دا کښتۍ له تونس څخه روانه شوې وه او غوښتل چې پر مدیترانې واوړي او د ایټالیا د لمپیدوسا ټاپو ته ځان ورسوي. د تونس د ملکی حفاظت د برخې مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي دا کښتۍ د پنځشنبې په ورځ د تونس د صفاقس له خرګوټي روانه شوې وه. تر دې دمه ساحلي ساتونکو د یوش کسان مړی موندلې دي او د نورو موندل روان دي. تر میاش هم د تونس د صفاقس په بندري ښار کې یو بل بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې وه او نه د شتنه پکې مړ شوی وو. په پا پاکستان کې چرواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله په تیرو 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 113 تنه مړ شوی دي. په پا پاکستان کې په دې وروستیو کې د کورونا وایرس پیښې او له دې کبله تلفات مخ په زیاتېدو دي. د کورونا وایرس د کنټرول اداره وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې 5300 په تنور کسان په دغه وایرس اخته شوی دي. د امریکا غږ ډیوا څنګه وایي چې تر دې دمه په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله 5902 کسان مړ شوی دي او څه باندې 5500 نور په دغه وایرس اخته شوی دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادونه خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې عملیاتي پلان لاسلیک شو. دغه پلان پرون پنځشنبه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د مرستیال عباد الله عباد او د ترکمنستان لخوا د ټاپي د مدیر محمد متیرات امانوف ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي د ټاپي امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لوی پروژې له تطبیق او ود سره مرسته کوي چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاني سبب ګرځي. او د افغانستان د چارو اداري رئیس فضل محمود فضلی وایي له ولسمشر غنی څخه د کندهار ولایت لپاره د 3300 خونکو د نوي بستونو منځوري ترلاسه کړې ده. خغلی فضلی روانه میاش کندهار ولایت ته د سفر پر مهال د خلکو د غوښتنې په اساس د خونکو د بستونو د زیاتولو ژمنه کړې وه. نوموړي زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی به ډېر ژر کندهار ولایت ته د سفر پر مهال د خونکو د بستونو دغه زیاتوالی اعلان کړي. د دې مهال خبرونه هم دومره
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی به دا راپورټ اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دا چې طالبان بدل سوي او کنه خو دا ناممکنه ده چې هغوی بیرته د نیومې لسیزې حالت ته ستانه سي. د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي چې افغانستان امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواری رپورت راستولې دی.
د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي افغانستان امریکایي پوځیانو ته په جګړه کې د ګډون لپاره اړتیا نه لري بلکې د خاغلی محب پر وینا افغان امنیتي ځواکونه د غوی ملاتړ ته اړتیا لري. حمد الله محب چې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنی چارو وزیر ایس جی شنکر سره یو ځای د رایزانه ډیالوګ 2021 د هند یوې تحقیقاتي ادارې لخوا د جمعې په ورځ د افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو وروسته حالاتو په باب د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې. ویل چې د جمهور رئیس جو بایدن د ځواکونو د سره پریکړه افغان پته خو پر ساتي چې د خپل هیواد امنیتي وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي.
I have said this before on several occasions.
خاغلی محبویل ما دا خبره په مختلفو وختونو کړې ده چې افغانستان د جنگ په دغه کې امریکایي ځواکونه ترتیا نه لري کوم څه چې مونږ ارتیا لرو. افغان امنیتي ځواکونه ته د ملاتړ برابرول دي چې مونږ ته ویل شوی دي او د دوام داري هم راکړل شوی دي. دا افغانستان ته پر مخ د تللو پر ست په لاس ورکي په لوی کچه طالبان افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د پاره دلیل نه لري.
ان افغانستان اني مور
هغه ویل اوس د دې وخت راغله چې طالبان له افغان په سره خبرو ته کینی. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو وتل افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې د یو خو او مثبت قدم په توګه یاد کړ. خو ویل چې طالبان به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د تاوتریخوالي زیاتېدو لپاره ونه کاری. د ایران د بهرنی چارو وزیر څخه د طالبانو په افکارو کې د بدلون په باب پوښتنه وشوه چې هغه ویل طالبان د افغانستان واقعیت او باید په خبرو کې برخه ولري خو نه د خبرو د کنټرول کوونکی په توګه بلکې د نور افغانانو سره په خبرو کې دی ویل چې په توګه شامل شي.
If the Taliban want to go back to the 90s,
خغلی زریپویل کچری طالبان غواړي بیرته نیووی لسیزی حالت تستانشی که داغوی ایدئولوژی بدل شوی او کنه که داغوی چلند بدل شوی او کنه خدا ناممکنه ده چې بیرته د نیووی لسیزی حالت تستانشی
to the 90s.
د ایران د بهرنی چارو وزیر ویل نننی افغانستان د 2003 کال له افغانستان سره ډیر توپیر لري. افغانستان خلکو ډیر څه ترلاسه کړي او په دیموکراتیک ډول د ټاکنو په ګډون د ډیرو مدني حقونو څخه برخمن شوي دي. ښاغلی زریف ویل، زه غواړم په ټینګار وویل چې موږ خلا نشو رامنځته کولی. طالبان باید د خلا رامنځته کولو غوښتنه ونه کړي. طالبان باید همدا اوس خبرې پیل د افغان حکومت خلکو او د مختلفو ډلو سره، او همدا اوس باید یو هر اړخیز ډیالوګ پیل شي که هغوی خلات انتظار وباسي او غواړي چې بیا خلا ډکه کړي. د یو ناورین او په افغانستان کې د یوې جګړې پیل دی او موږ او سیمه یې نشو زغملی. د ایران د بهرنی چارو وزیر د نوو ممکنه جګړو په صورت کې د تازه مهاجرتونو د احتمال په باب هم خبرې وکړې. وویل چې اوس مهال یوازې ایران د 3 میلیونه افغانانو کوربه دی او دا هیواد له دې نور نشي زغملی. د هند د بهرنی چارو وزیر ایس جی شنکر په خپله وینا کې د افغانستان ګاونډیان په دې ملامت کړل چې دغه هیواد د حالاتو سمولو لپاره ډېر څه نه دي کړي. هغه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مسلې د یادونې پر مهال وویل چې شاوخوا 9000 بهرني جنګیالي هم په افغانستان کې دېره دي. د هند د بهرنی چارو وزیر په افغانستان د افغانانو پر رهبری مالکیت او سارن لاندې د سولې له حسوم لا تړو خو ویل چې افغانان باید خپل د خپل راتلونکي په باب پریکړه وکړي.
واټ از ګډ فور افغانستان
خغلی شنکر ویل، کوم څه چې د افغانستان لپاره خدي پاره باید افغانان پریکړه وکړي. زه فکر کوم خغلی ظریف او ډاکټر محب په بیلابیلو طریقو دا خبره وکړه، خو زه فکر کوم ټول په دې موافق یو. دغه درې ویناوالو په افغانستان کې د احتمالي جګړو پر پراخېدو اندېښنه او خدا او هیله وښوده چې ټول اړخونه باید د دغه سې حالت ته پیښېدو مخه ونیسي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوو. یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان به د آسیا په جنوبي هیوادونو کې د جګړو د ډیرېدو لامل سي. د بلې خوا افغان مېرمنې وایي چې د خپلو حقونو په اړه اندېښنه لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن افغان مشرانو ته د ډاډ د بیا تازه کېدو په هدف پرون په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. نورحال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کابل ته د یو اساسي پیغام سره راغلی وو او هغه دا چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
موږ مشارکت لرو، تغییر کوي خو پایدار دی.
نوموړي په داسې وخت کې افغانستان ته سفر وکړ چې تر هغې یو ورځ مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن اعلان وکړ چې امریکایي پوځیان به د سپتمبر د 11مې د بریدونو تر 20مې کلیزې پورې له افغانستان څخه وځي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړه.
موږ د دې پریکړې چې نوي پړاو ته داخل شو هرکلی کوو، خو په ورته وخت کې له سولې څخه ستاسې د دوامداره تعهد او ملاتړ مننه کوو.
خو یو شمېر افغان میرمنې اندېښنه لري او وایي هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي له خطر سره مخ دي او پر سیمه ایزو او نړیوالو تضمینونو ټینګار کوي. خو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دې اندېښنې ته ځواب ورکړ.
We'll continue to support civil society.
موږ به د سولې په روان خبرو کې د میرمنو د مانادار غړون ترڅنګ د مدني ټولنې د میرمنو د برابر حقونو او پر ټولنه کې د هغوی د برابر استازولۍ ملاتړ وکړو.
همدارنګه په جنگ ځپلي افغانستان کې حتی د پراخو تاوتریخوالو په اړه اندېښنې شته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی ریچارد اولسن وایي،
زه فکر کوم د دې احتمال شته چې افغانستان د سختو جګړو پړاو ته داخل شي. زما هیله او باور دی چې امریکا به د افغانستان له حکومت پر ټولو برخو په ځانګړي ډول مالی برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو یوازینۍ لار سیاسي توافق او جوړجاړی دی. سمی اولا جلالزای د امریکا غږ
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا تاسو مجد خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 109 کسان په کورونا اخته شوي او 4 کسان مړه شوي دي. همدارنګه 104,000 کسان د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوي دي. نور حال زموږ د خبريالې لیمینیازي پر پټ کې ووري.
د افغانستان د امر وختي وزارت وایي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 109 مثبت پیښې ثبت شوې او په همدې موده کې 4 کسان د کورونا لامل مړ شوې دي. دغه وزارت د مرستيال وایاند ډاکټر میرویس علیزو امریکا غاکتا په دې اړه چې د کورونا وایرس د ټولو مثبت پیښې شمیر څو ترسيږي او ویل
په 13 ساعتونو کې 1,901 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې تست شوي دي. چې د دې جملې څخه 109 مثبت دي. چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 5,021 ترسيږي. په یاد موده کې 22 کسان راغلي دي او متاسفانه 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر دا مهاله په ټوله کې 2,500 کسان د کورونا وایرس له امله په ټول افغانستان کې مړ شوي دي او څه باندې 2,500 نور لاخته کې دوه وروسته بیرته ښه شوي دي. ډاکټر میرویس علیزوی همدارنګه د کورونا وایرس د واکسین په اړه وویل چې د واکسین د تطبیق لړۍ د افغانستان په سلور د ولایتونو کې روانه ده.
همدارنګه د کورونا د واکسین او د تطبیق لړۍ په نار باندې ډول سره په سلور د ولایتونو کې روانه ده. چې تر دې دمه یو لکو واټیا 0,400 د کورونا واکسین تطبیق شوې ده.
د ورسته یو شمیرونه لمخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 109 کسان په کورونا وایرس اخته دي او 2.9 میلیونه وګړي تر اوسه دغه وایرس له امله مړه شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. په کندهار کې د خوراکي توکو د بایې تر لوړې دوه وروسته ولایت ادارې خبرداري ورکړي چې د هغو تجارانو مالونه به پر غریبو کورنیو وویشي چې پر احتکار یا هم د آزاد بازار له پالیسۍ څخه پناوړه ګټه اخیسته ونیول سي. د بلې خوا پانګوال وایي چې د لوی لارو پر سر غیر قانوني پیسې اخیستل او لوړ محصول د نرخونو د لوړې دوه اصلي سبب دي چې حکومت یې باید په مخنیوي کې اقدام وکړي. نور حالز مرد خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې ووري.
هر کال د روژه په میاشت کې د نرخونو د لوړېدو څخه عام شاریان شکایتونه لري، خو سږ کال په کندهار کې بیروزګاری او د جګړو لکباله د بيځایسو کورنوي د نیواکي تر بل هر وخت ډېر دي. په یو تازه اقدام کې د کندهار والی د دې ولایت ټولو دکاندارانو د خوراکي توکو پلورونکو او عمده پروشانو ته خبرداري ورکړي چې که پر احتکار ونیول سي او یا د آزاد بازار د قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه خپل خوراکي توکي پر خلکو څو چندل وړ خرڅ کړل، نو د دکان ټول خوراکي توکي به پر غریبو او بې بزاته کورنیو ویشل کیږي او خپل شخص به قانون ته سپارل کیږي. د کندهار د والی ویاند بیر احمدی په دې اړه آشنا رادیو ته ویل چې ولایتي ادارې د پریکړه د روژې په میاشت کې د شاریانو تر پرلهپسې شکایتونو ورسره کړي. د په دې باب دا شی ویل
د دې پریکړې سره سم ټول هغه کسان چې په شار او ولسوالۍ کې د آزاد بازار د قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی سره به جدي قانوني برخورد کیږي او همدارنګه هیڅ چاته به اجازه ورنه کول سي چې احتکار وکړي او خلکو ته د روژې د مبارک میاشتې په جریان کې په لوړه بیه باندې توکي وپلوري.
د روژې په مبارک میاشت کې د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې د غراز د کندهار ولایتي اداره زیاتوي چې یا د مسأله شخصا والی خپل ساری او لسرغړونکو پنګوالو او خوراکي توکو لپلوونکو سره به جدي چلند کیږي. په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکو د دې ګام هرکلی کوي او زیاتوي چې بیروزګاری او په کندهار کې د ورسوي جګړو لکبله د بيځایسو کورنیو اقتصادي حالات ډېر لودلي. د زیاتوي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړی به پرې سخت اغیز کړي.
موږ دا غته ناست یو چې شان ارزانه سي په اقتصادي بحران دی، مشکلات ډیر دي، چې په جنگونه دي، چې په ډیر بد حال دي، ډیر ستونزې سته، خاري نسته، بیکاری دي.
شپه تقریبا موږ خپل وروره ولا دغه مچو دي د بل د مرستلې دی ورور درې مې د بل په مچو خاري کار ولا کوم په دامیا شکول دي د پیسو په خاطر د کار په خاطر چې موږ وروره بیکاره ګرځو.
خو د نرخونو د لوړېدو د ستونزې په اړه خپل پنګوال بیا وایي چې حکومت دې د لوی لارو پر سر د غیر قانوني پیسو اخیستلو او د غراز د لوړ محصول په برخه کې اغیزمن ګامونه واخی. دوی زیاتوي چې د غیر قانوني پیسو اخیستلو او لوړ محصول لکه بل پنګوال یا د پیسو پر جنس اچي چې نرخونه هم ورسره لوړیږي.
اوس ګوره طالبان ځلا مسول غواړي، حکومت ځلا مسول غواړي، دا خو نوګر در عوام وزنو، دا خو در مونداس نه دي چې در بچ در عوام دا وزه، دا مال چې دې زما در روان دي، درې وزه مسول پر دی اخست کیږي.
غټ مشکل د ګمرک او د تجارت در ما بینځ دي، ځکه دا شی چې دی څلويش ټانه دي چې لس ورځې او پنځه ورځې ودرېږي پنځه جش ټانه کیږي، نو دغه ټانه پر دغه تجارت توانیږي، نرخ هم پر دغه تجارت توانیږي، دا پرون په یو قیامت وینن په بل قیامت کې.
د روژې په میاشت کې د خوراکي او اولیه توکو تقاضا زیاتې چې ورسره سم د نرخونو د لوړېدو سونځ هم رامنځته کیږي. خو دا ځل په کندهار کې ولایتي ادارې د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې جدي خبرداري ورکړي او وایي چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ راپورونه ته دوام ورکوه. د بایدن حکومت د پنځشنبه په ورځ پر روسیې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهونو او د امریکا د سولري او بادي برېښنا د تولیدولو له تاسیساتو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو په منظور د سایبری حملو له امله د یو لړ سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. لسپیدمانی څخه د امریکا جغ د خبريالي پات سويدا کاسوارا در لیجلی رپورت خلاصه زموش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
ډیر کال د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسپوهنو د امریکا په زیربنا باندې د سایبری حملو او د نورو خصومانه او نارامه اعمالو لامله مسکو ته د سزا ورکولو په خاطر د بایدن ځوابي اقدامات داسې عیار شوي دي چې دغه هیواد پر اقتصاد باندې د پام وړ منفي اغیزه وکړي. ښاغلی بایدن دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ساکال په علي غونډه کې د ګډون بلنه هم ورکړي. کله چې له روسیې سره په کار کولو کې د متحده ایالاتو خیر او ګټه مونږ باید ورسره یو ځای کارو او همدا نیت دی. خو کله چې روسیا د متحده ایالاتو د ګټو تر پښو لاندې کولو هڅې کوي مونږ به ځواب ورکوو. مونږ به تل د خپل هیواد د خپلو ادارو او مؤسساتو د خپلو خلکو او هم د خپلو متحدینو د دفاع په خاطر کلک ودرېږو. د متحده ایالاتو حکومت د لسو روسی ډیپلوماټانو د وستلو اعلان کړی دی او هم پر هغو دوه دیرشو تصدیو او افرادو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ چې د 2006 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ سره د مرستې په غرض د مسکو په حالو ځلو کې ککړو. د ټرانس اټلانتیک د امنیتی پروګرام د نوې امریکا د امنیتی مرکزیا ان ای سی مشره انډریا کیندل ټیلر په دې اړه داسې وایي. نوموړی وای مونږ به یو ځل بیا وګورو چې د مخامخ ټکر او په ځینو ساحو کې له روسیې سره د همکارۍ لپاره د مناسبو شرایطو برابرول دواړه د مسکو لپاره هم اهمیت لري. د مثال په توګه د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکي ثبات ډیالوګ داسې یو څه دي چې پوتین ورته په ارزښت قائل دی. د افغانستان او ایران په اړه په مذاکراتو کې د شاملولو او د میز په خوا کې ورته د چوکۍ ورکول نو بینان ز فکر کوم چې د دواړو روشونو او تګلارو ترمنځ د معادلې او موازنې د ساتلو لپاره احتیاطي تدابیر نیول هم مهم دي. واشنگټن د لومړي ځل لپاره مسکو د هغو سایبری حملو له امله پړ او ګرم وبالو چې د امریکا د برېښنا د تولیدولو په سولري او بادي زیربناو باندې او هم د فدرالي حکومت په یو شمیر ادارو او یو شمیر شخصي شرکتونو باندې شووي او چارواکو تیر کال په دسمبر کې کشف کړي. د واشنگټن د ویلز د علمي مرکز غړي نینا جانکوویچ د سکایپ لاره په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل. نوموړی وای په دې اړه اندېښنې موجودې دي کومې خلاګانې او نیمګړتیاوې چې پر سولري او بادي زربینا باندې له حملو نه ورستا سرګند شوې د لری کولو چاره سازي تر اوسه نه ده شوې او کوروسی وواړي چې بیا حمله وکړي نو زما په فکر به د دې شاهد وسو چې متحده ایالات با د روسیې پر استخباراتي ادارو باندې د ځوابي اقداماتو پلټه کې شي، او هم ممکن چې د روسیې حکومت، حکومتي شخصیتونه او د هغوی د کورنۍ غړي هم پنهکه کی. یو شمیر کارپوهانو لا ډیر مخکې د مسکو په خلاف د دې ډول بندیزونو د لګولو سپارښتنه کړې وه، ځکه د مسکو په خلاف چې متحده ایالاتو په خوا کوم بندیزونه لګولي وو له دویم ځلي تیرینې وانړو. خو دا ځلې جمهور رئیس بایډن پرې د فشار د زیاتولو په خاطر د متحده ایالاتو مالی ادارو او موسساتو ته امر کړی چې د روسیې د حکومت د بانډونو له اخیستلو نه ډډه وکړي. همداشان له 2019 میلادي کال راهیسې امریکایي بانکونه نشي کولای چې له روسي روبل نه سیوا د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې معامله وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي ویاندې جین ساکي په دې اړه وویل،
This means the vast majority or over 80% of Russia's sovereign debt.
نو موري واي معنا یې دا ده چې د روسي د پراخه دولتي په اتیا فیصده چې په روبل کې تبادله کیږي زمونږ مخکنی بندیزونو سره غرض نو کړي. مونږ اوس په دې اړه هم ګام واخیست. باید زیاته کړم چې مونږ په دې ارتباط د اعظمي فشار د واردولو لپاره متبادل آپشنونه لرو. کرملین د متحده ایالاتو د حکومت لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروف په روسي ژبه په دې اړه وویل، بے شکا د دې ډول متجاوزانه رویه سخت ځواب ورکړ شي، د بندیزونو ځواب ورکول لازمی دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په امریکا کې د یو شمېر کسانو لخوا د وسلو په مرسته اوس بریدونه کیږي، امریکایان د دغو پیښو د مخنیوي په برخه کې بېلابېل نظرونه لري. د وسلو د تشدد له امله هر کال زرګونه امریکایان ژوند له لاسه ورکوي. د رپورت خلاصه زموږ د همکارې نظرانې یوسف سی څخه واوري.
د اپریل په 12 منېټه د ټینیسی په نوکسویل کې په یو خونځي کې په ډزو کې یو زده کوونکی مړ او یو پولیس افسر زخمی شو. 13 میاشت په جورجیا کې اته کسان وژل شول چې د قربانیانو نه شپږ کسان یې اسیای مېرمنې وي. دغه پیښه نه یو هفته وروسته په کولوراډو کې لس کسان په همدغه شانتي یو وسلوال حمله کې وژل شول. د مارچ په 1 نیټه باندې په کالیفورنیا کې څلور کسان په دغه ډول یوې حملې کې وژل شول چې یو پکې نه کلنه لګو. دغه بریدونو ملي رهبران ډیر اندېښمن کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وویل، زه ډیر په افغان سره دا وایم چې زه ډیر سخت خپه یم، او هغه کسان چې ژوندې پاتې شوي دي د هغوی سره ولاړ یم. که دغه پیښو ته وکتل شي نو تیر کال شاوخوا 20,000 کسان په امریکا کې د دغه شانتي وسلوالو ډزو په نتیجه کې وژل شول. 40,000 کسانو ځانونه په خپل باندې وژل. خو په امریکا کې د وسلو د لرلو د حق په اړه باندې امریکایان په دوه برخو کې ویشل شوي دي. په امریکا کې د اساسي قانون کارپو اډم وینکلر وایي، موږ داسې ډیر کسان لرو په امریکا کې چې هغوی دا باور لري چې په امریکا کې وسلې ډېرې زیاتې دي، او په امریکا کې د وسلوال تشدد را کمولو وسیله او یوازینی طریقه هم دا ده چې په امریکا کې د وسلو د لرلو په حق باندې بندیزونه زیات شي. خو ځینې بیا داسې کسان هم شته چې هغوی دا باور لري چې په امریکا کې د وسلوال تشدد د کمولو یوازینی لاره دا ده چې وسلې نورې زیاتې شي. په امریکا کې یو تحقیقاتي رپورټ وایي چې په 2018 کال کې په امریکا کې په 90% کورونو کې د خلکو سره وسله شته دی. د امریکا اساسي قانون امریکایانو ته دا حق ورکوي چې وسلې ولري. دغه کارپوهان وایي چې په امریکا کې د وسلوال تشدد په اړه باندې دا رښتیا دي چې دا په مکمله توګه نشي ختمېدی، خو داسې لارې چارې لټول کېدی شي چې دغه تشدد په کموالي کې ګټورې وي.
پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري.
تاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.